خلقو په مینس کې یا خلقو ته د بابا لقب ورکړي او دی د احمدشاه بابا په نامه باندې یادېدی. بالاخره احمدشاه بابا د 26 کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تور پیښه وه د همدغه ورپیش ناروغۍ له امله په 50 کلنۍ کې 1150 لمریز کال کې چې د 1200 زیږدیز کال سره سمون لري د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه دا چې د یو څه ډول شخصیت درلودي. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومېږي د هغه په هکله پوهیږو. دا چې تیمورشاه 40 کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په 1160 هجری لمریز کال کې زیږیدلی و. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو لخوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپل 40 کاله واکمني وکړه او د 40 کاله واکمني څخه وروسته بیا په 1190 زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل سوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترسو د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې د افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر و د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله یې هم په 1190 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه او په 1190 زیږدیز کال کې خپل واکمنۍ اعلان کړه. خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار یو ډیر فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنې د تیمورشاه د نور زمونو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلودی د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت د ټینګولو په موخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې موخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخورو او بانفوذه خلکو خپه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنی همدارنګه کورنۍ او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنې دا چې مخور او بانفوذه خلک په دې مهال کې خپه سوه د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکاره او پټ لاسوهنې شروع سوې. کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته سوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لاره هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرېښو. دا چې د پېښور ته ولاړ سي په دغه موخه کابل پرې شو. خو د لارې په اوږدو کې دی د دوه نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کېږي او دی ړوند کېږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته اسول کېږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شهزاده محمود وخت رسیږي. راځو شاه محمود د لومړي ځل واکمنۍ ته. دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لار هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لار کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي، بیا رنکیجی کابل ته رسول کیږي او بیا وروسته دی د دې څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په هکله. شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده، په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنځ سیالي روانه ودی، د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي؟ د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی صدر فتح خان ته، چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه، د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توتیې جوړیږي، پلانونه جوړیږي، هغه په لاره اچول کیږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسیږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي، چې شاه محمود د ځواکونو لخوا هغه د ماتې سره مخامخ کیږي. او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و، دوی په پاتون باندې لاس پوري کړ او نوموړی د کابل په بالاحصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتې او د ببر په بڼ کې استوګن شو، چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالاحصار ته ننوت او خپل واکمني اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسیږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي، موږ وویل چې د ده پلار شاه زمان چې د ده ورور شاه زمان چې وو، هغه د ښکېلګرو اصلي سیال و. یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي، نو دوی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي، چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه وو، چې دوی لومړی غواړي د سدوزي ترمنځ یا د دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي، چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخیسته. د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کومه سیالي چې شتون درلود، هغه سیالي څخه ګټه واخیستله او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو همدا دی چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شاهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی وه، د دوی پام دوی ته راګرځي. دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي، توتیې په لاره واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه، یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور پر لاره ځي، نو په لاره کې د ځینو کسانو لخوا نیول کیږي، هغه ړوند کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخیله دي چې دی واک ته ورسیږي، همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي. د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه، د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي، په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه لخوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي. یعنې د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنګیږي، چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو، هغه د شاه محمود د ځواکونو لخوا د مات سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و، یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کېږي چې دوی په پاڅونونو باندې لاس پورې کوي او مقاومت وشي چې بیا دوی پاڅونونه کوي او په پاڅون باندې لاس پورې کوي. نوموړی بیا د کابل په بالاحصار کې محاصره کېږي د همدغه پاڅونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاڅونونه رامنځته سوه د دغه پاڅونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالاحصار کې دی محاصره کېږي. شجاع الملک کابل ته راننوځي، یعنی کله چې دوی په کابل په بالاحصار کې محاصره سو نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې دی استوګن کېږي. چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا، یعنی کله چې د ماته ومنل او دی محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاڅونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولای، نو دلته د واکمنۍ ختمېږي، شاه محمود تسلیمېږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې دی کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کېږي، دی راځي بالاحصار ته ننوځي او همداسې خپله واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسېږي او خپله همدغه شجاع الملک واک ته رسېږي. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنیو په حق لباندې وپوهیدلو. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو، د نن ورځ لوست مو همدومره وو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنې شي ور سره ملتیا وکړئ او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. لکه څرنګه چې مو تېره ورځ د نور د مختلفو هیوادونو د تمدنونو په حق معلومات لاسته راوړل، د هر هیواد تمدن مو وپیژندې، د چې هغه تمدن څه ډول چیرې او د کسانو له خوا رامنځته کیږي او بنسټ ایښودل کیږي او خپل څه ډول یو تمدن په دې هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نن ورځ راځو د هند تمدن سره آشنایي پیدا کوو او ترڅنګ یې د چین تمدن هم پیژنو. نو د نن ورځې لومړنی موضوع مو د هند تمدن په هکله ده. راځو خپل درس پیلو. هند په آسیا کې د تمدن د پیدایش د لرغونو مرکزونو څخه ګڼل کیږي، چې هند هغه پراخه او ښکلې سیمه ده چې په خپل غیږ کې ډېر مدنیتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي. یعنی د هند سیمه داسې یوه سیمه ده چې هلته ډېر مدنیتونه منځته راغلي دي، ډېر علوم او مذهبونه روزل شوي دي او د ډېرو پخوانیو لرغونو مرکزونو څخه شمېرل کیږي. 1500 کاله مخکې تر زیږدیزه وړاندې آریایان هند ته کډواله سول او د راویدی اقوام یې چې د پرمختللې تمدن درلودونکي و هغه د ځان تابع کړل. یعنی کله چې دوی هند ته راورسېدل او په هند کې دوی خپل ژوند شروع کړ، نو د دراویدی قومونه دغه مال چې په هند کې شتون درلود او هغه پرمختللې تمدن درلودي، دغه آریایان دغه خلک تر خپل تابع د ځان تابع کړل او آریایان هند ته بیا راتګ څخه وروسته د کاست یا طبقاتي سیستم رامنځته کړي چې مثلا طبقه جوړ کړلې او دغه ویش یا دغه طبقاتي سیستم چې دی رامنځته کړی و د څلور طبقه درلودي، چې یو یې د روحانيانو طبقه و، بلې د جګړمارانو طبقه و، درېمه یې سوداګر او د کروندګرو طبقه و، څلورم یې هم د کارګرانو طبقه و. چې د روحانيانو طبقه ته برهما ویل، د جګړمارانو طبقه ته کشتاتریان او د سوداګر او کروندګرو ته به ويستا او ترڅنګ یې کارګرانو ته سودرا ویل. د هغه څلورې طبقې چې آریایانو په هند کې دغه طبقه رامنځته کړلې او دغه طبقاتي سیستم یې جوړ کړی. آریایانو په هند کې واحده واکمنۍ رامنځته نه کړه. یعنی کله چې دوی هند ته راورسېدل، دوی په هند کې یوه داسې واکمنۍ چې هغه د ټول هند سیمې تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو مرکزي واکمنۍ رامنځته نه کړه. هرې قبیلې د ځان لپاره یو کوچنی قلمرو غوره کړی و او په هغه کې میشتول، چې بیا په پایله کې دغه مرکزي واکمنۍ نشتون بهرنیانو ته دا زمینه برابره کړه چې پر هند باندې حمله وکړي. هخامنشي واکمن داریوش هم د هند شمال طرف فتح کی خو د سکندر پاسته بیا د هخامنشانو د منځتلو سره بیا د هند شمال د یونانیانو لاسته ورغلی او د سکندر د مړینې سره سم یو هندي قومندان چندراګوپتا د یونانانو په وړاندې پاتون وکړی. نه کله چې هخامنشي واکمن داریوش د هند شمال سیمه نیسي نو بیا کله چې سکندر د هخامنشانو واکمنی د منځ وړي په دې وخت کې د شمال دغه برخه چې د داریوش د واکمنی لاندې و دغه سیمه د یونانیانو په لاس کې ورزی او یونانیان پر هغه سیمه باندې واکمن کیږي چې بیا د سکندر د مړینې سره سم یو هندي قومندان چې چندراګوپتا نومېدی هغه راولړیږي او د یونانیانو پر ضد باندې پاتون کوي او د هغوی څخه هند نیسي. په لنډ وخت کې هم ځایي واکمنیانې یا هغه سیمه ییز واکمنۍ چې هغه مهال شتون درلودی هغه سره یو موټی کیږي او دوی یو قوي او ځواکمنه واکمنۍ رامنځته کوي چې هغه واکمنۍ یا هغه امپراتوري بیا د موریایانو په نامه یادیږي چې د دغې واکمنۍ د مشهور واکمنانو څخه یو هم اشوکا و چې دی د دغې واکمنۍ واکمن و او په تاریخ کې هم ډېر شهرت درلودی. د موریایانو څخه وروسته بیا په هند کې د ګپتا واکمنۍ منځته راغله چې څو پیړۍ بیا همهغه واکمنۍ دوام وکړي. دا د دوی د امپراتوریانو یا د دوی د واکمنانو په حق لوه چې کومي واکمنۍ په دغه سیمه کې یا کومي امپراتوریان په دغه سیمه کې واکمن و. راځو د دین او عقیدې برخې ته. د تاریخي حقایقو او د سیمې دینی عقایدو په نظر کې نیولو سره د یو الله جل جلاله عبادت کول د انسانانو په دینی تاریخ کې یو ډیر مهم اصل دی چې د خدای جل جلاله څخه پرته د نورو شیانو عبادت کول او د سیمې لارې څخه انحراف او دغه یو ډول بیلاری ده چې د همدغه انحراف پر بنسټ باندې د آریانو مهاجرت څخه مخکې په هند کې د حیواناتو او طبیعت منځنۍ کوله چې دوی د ځان لپاره لوی او غټ خدایان درلودل، د اور د خدای په نامه او همدارنګه د باران خدای چې اګنی د اور خدای و او اندیرای هم د باران خدای و. په لرغوني هند کې ډیر مختلف دینونه رامنځته سوي دي چې د هغو څخه یو هم برهمن و. برهمن دین دولت د خدایي مقام ورکوي، یعنی هغه کس چې په دولت کې لوړ پوړی و یا ډیر ځواکمن و هغه به دوی د خدایي مقام هغه ته ورکوه او پاچاهي هم سپېڅلی بلی. په شپږمه مخزېږدیزه پیړۍ کې بیا په هند کې د بودا دین منځته راغلی او دغه دین هم د اشرافو د ملاتړ څخه برخمن سو او ډیره پراختیا یې وکړه، ډیر پرمختګ یې وکړ. د علومو د علم، هنر او د معماری په برخه کې هم د هند خلکو ډیر پرمختګ کړی و، خصوصا په ریاضي او طبابت کې ډیر پرمختګ کړی و. د یو څخه تر نو پورې عدد، اشاریه سیستم او داسې نور هم هندوانو رامنځته کړی دي یا د هندیانو په واسطه رامنځته سوي دي. هندیانو د اړتیا د مخې بیا جشن او د قرباني ورځې ټاکلی وي. د همدغه عمله بیا دوی نجوم ته ډیر پام اړولی و. په لرغوني هند کې هنر او معماری هم پراختیا کړې وه. د بودایي دین د پراختیا سره سم، یعنی په دغه هیواد کې چې کله بودایي دین رامنځته کړي او بیا دغه بودایي دین پرمختګ کوي، په دغه وخت کې د هند په سیمه کې یا په هند کې ډېر شمېر عبادت ځایونه هم جوړیږي چې هلته دوی خپل بوتان جدي او دوی د خپل بوتان عبادت کوي. سربیره پر دې د واکمنانو لپاره ډېرې شایستې او غټې ماڼۍ هم جوړې سوي وې چې د هغه پاتیشونو تر دې مهاله هم شتون لري او په هند کې د هند او معمارۍ د پرمختګ نمایندګي کوي. د هندي هنرمندانو څخه یو هم د یو مهم کار د مجسمو جوړول و چې هغه د بودا او هندي خدایانو لپاره د لرګو او ډبرو څخه مجسمه جوړولې چې بیا د خلکو د خوا څخه د همدغه مجسمو عبادت کړي. دا زموږ استاد معلومات و د هند تمدن په حقله. د هند تمدن په حق له پوهیدلو د هغوی د دین، د علم او هنر په اړه معلومات لاسته راوړل. راځو د چین د تمدن سره آشنایي پیدا کوو. د چین هیواد د آسیا په ختیځ کې پروت دی او دا هم د نړۍ د لرغونو تمدنونو څخه یو تمدن دی چې د چین تمدن د هوانګو د سیند پر غاړه کې رامنځته سوی دی چې هغه ډېرې شیرازي او شنې ځمکې درلودې او خلک یې هم په کرهنه باندې بوخت و. په پخوانی چین کې لومړنۍ واکمنۍ په 1500 کال کې رامنځته شوې ده چې دغه واکمنۍ د شانګ په نامه یادیږي. یعنی لومړنۍ واکمنۍ چې هغه په چین کې رامنځته شوه د شانګ واکمنۍ وه چې په 1500 کال کې رامنځته شوې وه، او د دې ترڅنګ د خط او کلیز رامنځته کېدل، د چین لوښو جوړېدل هم د شانګ د دورې د مهمو تمدني لاسته راوړنو څخه ګڼل کېږي. یعنی د دغه د شانګ په دوره کې خط، کلیزه او چینی لوښي جوړ شول. دویمه کورنۍ چې بیا په چین کې رامنځته شوه هغه د چو په نامه یادیږي، یا د چو کورنۍ. په لرغوني چین کې خلک د اسمان، ځمکې او د خپلو نیکونو عبادت یې کوي. د پخواني چین دوه ستر یا دوه لوی دینونه د تاو ان او کنفیوسیس عقاید دي چې د دغه دینونو د نظره انسان او طبیعت یو د بر سره ډېر نږدې دي او یو پر بل باندې اغیزه کوي. د تاو دین د ساده ژوند ښېګڼې او پر خپلو غوښتنو باندې سترګې پټول تبلیغوي. یعنی په دغه دین کې دوی دا تبلیغ کوي چې انسان باید ساده ژوند ولري او پر خپل غوښتنو باندې، هغه غوښتنې چې دی لري پر هغه باندې باید سترګې پټې کړي او یو ډېر ساده ژوند ولري. د کنفیوسیس دین بیا د ټولنې سره د اړیکې د پیدا کولو او د انسانانو ترمنځ د اړیکو د لودلو باندې ټینګار کوي چې انسان او ټولنه باید د یو بل سره اړیکه ولري. او پر دغه څه باندې دغه دین ډېر ټینګار کوي چې دغه دین د پخوانی دودونو، مشرانو، پلرونو، نیکونو او د کورنۍ د یووالي په درناوي باندې هم تاکید کوي. د هم په واکمنۍ کې بیا د بودا دین دغه هیواد ته راغلی. یعنی سره له دې چې دغه په دغه هیواد کې دوه ستر دینونه و، بیا د هان د واکمنۍ په دوره کې بیا د بودایي دین دغه هیواد ته راغلی او ډېر پیروان یې پیدا کړل. د چینایانو په کلتوري ژوند باندې هم اغیزه وکړه. د چینایانو لیکدود چې و، هغه بیا د هیروګلیف په څیر باندې یو پخوانی لیکدود دی چې دغه لیکدود د چین په واکمنۍ کې معیاري شوی دی او په ټول چین کې بیا هغه رواج پیدا کړي. تر دې مهاله هم کارول کېږي. دغه لیکدود بیا وروسته په نورو هیوادونو کې هم خپور شو او د جاپانیانو، کوریایانو، ویتنامیانو د لیکدود بنسټ یې هم کېښودی. یعنی د جاپانیانو، د کوریایانو او ویتنامیانو لیکدود چې دی، هغه هم د همدغه لیکدود څخه اخیستل شوی دی. په لرغونی پیړۍ کې لیک د هډوکو او لرګیو پر مخ باندې کښل کېده، ځکه هغه مهال کاغذ نه و. زیاتره خطونه چې لیکل کېده په همدغه هډوکو او لرګیو باندې کښل کېده. بیا په لومړنۍ میلادي پیړۍ کې په چین کې کاغذ جوړ شو او دا یو ستر انقلاب یې رامنځته کړ چې خلکو ته یې پوهه هم ډېره ورسول. د دې ترڅنګ زیاتره نثرونه، د قصیدو کتابونه، تاریخي آثار هم ولیکل شول او د شعر په برخه کې هم ډېر پرمختګونه رامنځته شول. د دې ترڅنګ چینایانو د نجوم، ریاضیاتو، جغرافیه په برخه کې هم ډېر پرمختګ کړی وو. د چو په واکمنۍ کې د بیلابیل ایالتونو لپاره نقشې جوړې سولې. د هیواد د جغرافیه په هکله هم ډېر معلومات ترلاسه سول او چینایانو د زلزلې په اړه معلومات درلودل. د زلزلې د معلومولو لپاره هم یو آله رامنځته کړې وه چې د دې ترڅنګ دوی د اوسپنې په مقناطیسي ځانګړتیاو باندې هم پوهېدل او وروسته بیا دوی قطب نما یا لوري ښودنه جوړه کړه. چینایانو د انسان د اناتومي په برخه کې هم ډېره پوهه درلوده. په یو شمېر ناروغیو، په یو شمېر د هغو په درملونو باندې هم پوهېدل چې دا د دې نمایندګي کوي چې د چین د چو د واکمنۍ په دوره کې یا په دغه چین هیواد کې علم، صنعت او هنر څومره پرمختګ کړی وو. دلته معلومیږي چې د بیلابیلو علومو سره دوی آشنایي درلوده. د ډېر مهم څیزونه یې رامنځته کړه. مثلا په چین کې کاغذ جوړ سو. د زلزلې په اړه دوی معلومات لاسته راوړل. د زلزلې د معلومولو آله یې جوړه کړل. د دې ترڅنګ قطب نما، د اوسپنې مقناطیسي ځانګړتیاوې او نقشې هم په دغه هیواد کې یا په دغه دوره کې جوړ سو. د دې ترڅنګ د اناتومي په برخه کې هم موږ ویل چې دوی ډېره پوهه درلوده. د ځینو ناروغیو سره دوی آشنا و، د هغو په درملنه باندې پوهېدل او د دغه ټولو موضوعاتو اړوند دوی معلومات درلوده. په لرغوني چین کې هنر او معماری هم ډیره وده کړې وه. یعنی د علم ترڅنګ په هنر او معماری کې هم دوی پرمختګونه درلوده. د چین په شهرونو کې زیاتره ماڼۍ او عبادت ځایونه هم جوړ شوي وو. د چین ستر دیوال چې دی، د هغه د پخواني وخت بیا باندې د مهارت یو ډیره څرګنده او معلومه یا ښکاره بیلګه ده چې د چین ستر هیواد چې دی، هغه په نړۍ کې ډیر شهرت لري او ډیر تاریخي اثر دی. چې دغه دیوال د آرام سمندر د غاړو او د ګورګو څخه شروع کیږي د طب په سرحدونو کې پای ته رسیږي. دغه دیوال چې و د شیهوانګ تی د امپراتور په امر سره په شلو کلونو کې جوړ سو، او دغه دیوال لوړوالی چې و هغه 1.5 متر دی، پراخوالی هم په همدغه اندازه دی. او داسې ویل کیږي چې کله به کوم کارګر نه جوړه کېدی یا کوم کاریګر د کار کولو په وخت کې مثلا هغه مړ کېدی، بیا به دوی په دغه دیوال کې شخوي، چې دغه دیوال د پاس په هر 100 متری کې بیا یو امنیتي پوسته هم جوړه شوې ده، چې دغه ځانګړتیاوي دغه هیواد ته دغه هیواد دغه دیوال ته ډېر شهرت ورکړی دی، او په نړۍ کې یو ډېر د برما یا افتخار ډک تاریخي آثار دی. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس، د هند او د چین د تمدنونو سره مو آشنایي پیدا کړه او معلومات مو لاسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. د نن ورځې درس به پر همدې ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
جنان میا دوا دسرو شونډ د پاسا سر پیسوان میا دوا چاغت کی رات وای چې جنان میا دوا دسرو شونډ د پاسا سر پیسوان میا دوا کوئی جنان میا دوا جنان میا دوا سر پیسوان میا دوا یو پلو مې یار لونګین مې پد بل پلو یو وړو کای دی پلو شمالک جانانو او زما یارا دانوشا میرا شال میرا اورا مالک جانا مالک جانا مالک جانا او زما یارا تا نو شال میرا اورا امینا لامینا پیدا کی کی ماتا ڈاڈا او گئے جوڑا کا چھن غم ہے پرک ایک دا امینا مینا دے قتل میں دیکھ رما ماتا ڈاڈا او گئے جوڑا کا چھن غم ہے پرک ایک دا ملکا
شماره ای که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221124138. تکرار می نمایم: 00420221124138. البته این یک شماره بین المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.